اوردونکو د مشال لډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په ورستۍ خبری غړی کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني لرم چرو جوړ بیسټي وخت د ورځې 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړی کې ستاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او مرکه هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کویت ته د اتم اگست برید د پلټنو کمیشن رپورت جانبدار ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک قبایلو ته ورکړل شي او هیومن رائټس واچ وای د عراق حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو له داعش سره د تړاو په تور څلورو کسانو ته پانسیانې ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کویټې د اتم اگست د برید د پلټنو د کمیشن رپورت یو اړخیز دی او په دې رپورت کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړی د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په هیواد کې د هرې ترهګرې پیښې ذمہواري پر کورونو چارو وزارت نه ده اچول پکار نوموړي دا څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د جمعې په ورځ په کویټه کې د اتم اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورت سپریم کورټ ته وړاندې پاغه رپورٹ کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوې وی چې په نظامی توګه د ترګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوې ده د کمی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کول لپاره د افغانستان لسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده د کمی وطن ګوند مشر په پارلیمان کې د پاک که افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال اویل ممکنه ده چې د افغانستان لسی جرګې غړي په جنوري میاشت کې د پاکستان سفر وکړي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال لیډیو ته اویل
د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي
افتاب شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي محمود خان اچکزی نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خان شهید د درې څلوېښتم تلین پر مهال اویل د فاټا د نظام بدلولو لپاره د جمهوري نظام عملي کولو او قبایل د پاکستان جمهوري نظام برخه ګرځولو لړ کې دوه وړاندیزونه لري نوموړي د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورٹ هم نیوکی وکړي التانند مومند جنسه په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده د غلنې په لوی لاره په دې مظاهره کې اوشمیر لوی ګوندونو برخه واغسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومند ویل چې باید د اف سی آر ختمولو لپاره ګامونه پورته کړل شي
پاته د بدلون لاره انشاءالله دا هیڅ کوم نشي نیولې نل چې زموږ کوم مظاهره ده دا غي صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی مولانا صاحب تار ځای کې دا خبره کوي چې د 1973 آئین موږ قبایل خو نور څه نه غواړو صرف او صرف دغه د 1973 آئین غواړو
بلخوا جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په دې مظاهره کې ګډون نه وکړي ځکه چې غي په خبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملولو مخالفت کوي بل اړخته نن د خیبر سیاسي اتحاد له اړخه د خیبر جنسې په جمرود پریس کلب کې د اف سی آر پر ضد یوه جرګه وشوه په دې جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف عوامي نیشنل ګوند جماعت اسلامي پیپلز پارټي مشرانو د ځوانانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ په دې جرګه کې سیاسي مشرانو ویل چې اف سی آر دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روس کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه باسه نتیجې ونه لري د دغه وزارت ویان شوکېب مستغنی نن مشال لیډیو ته ویل هر هغه هڅه چې په دغه هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میاشتې په 28 نیټه په ماسکو کې جوړه شي داغو افغانو چینکو پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده چې د په وینا د ننګرهار کې یو زورواکي پر یو وخت د ده له دوو لوڼو سره نکاح کړې وه. د دغه چینکو پلار نادر خان نن په کابل کې د مدني ټولنو غړو ته وویل چې تورنتن یې لومړی د ده مشرې لور سایمې تر بدول وروسته په هغې تور پورې کړ او بیا هم په هغه شپه د ده دویمې 14 کلنې لور په زوره بوتله او ورسره یې نکاح وکړ. د پنجشنبې پر سایمې مشال ریډیو ته ویلي وو د طبي معاینې وروسته ثابته شوې ده چې په هغې لګېدلې تور ناسم دی. یاد پیښه د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې نږدې 2 میاشتې وړاندې شوې وه. افغان حکومت له پیښې سره په تړاو 2 تورن کسان هم نیولي دي. د پیښې په اړه د تورنو خلکو یا کورنۍ نظر لا مخې ته نه دی راغلی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د سر اداره یا هیومن رائټس واچ وای د عراق حکومت ملاتړ لرونکي ملیشو له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور 4 کسانو ته پانسي ورکړې ده. د بشري حقوقو د سر امریکا میشتي ادارې د موصل نه په شاوخوا 100 کیلومتره فاصله کې پروت د شیالت الامام کلی د خلکو په حواله ویلي د پانسيانې د نومبر په 9مه هغه مهال ورکل شوې دي چې له داعش ډلې څخه د شمالي ښار بیرته نیول لپاره عملیات روان و. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي حشد الجبور ملیشو بغیر د کوم عدالتي کارروایانو دا کسان وشلی دي. ریپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار ادن کې ځانوژونکي حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي وایي د نننی برید هدف هغه سرتیري وو چې له السلبان پوځي اډې سره نږدې د ترخاګانو اخیستو لپاره ورغونډ شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي دي د برید تر شا دوی لاس لري. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مو له مشال راډیو وردل چانی سه اجمل وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان کورونو چارو وزیر د کوټې برید په اړه هغه عدالتي رپورت رد کړی چې پکې ویل شوی نوموړي د سغدري د ډلې له مشر سره ملاقات کړی. خو یو کارپوه وایي
دا داسې دی چې دا خو یقیناً د خپل موقف رالی چې هغه سره زه نه یم ملاو شوی خو بهرحال هغه تصویرانو کې سه هغه پکې ناستی.
د کامی وطن ګوند مشر وایي تر راتلونکو ټاکنو پورې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل او د وسایلو په تقسیم کې دې سمه برخه ورکړل شي.
پدې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی پدې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
په مومند ایجنسی کې د اف سی آر ضد مظاهره شوي.
زمونږ په اسلام آباد کې د هغې لپاره درنای 3 فبروري باندې به زه تاسو له د اف سی آر د ختمېدو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو مبارکي درکوم.
د دې تر څنګه د شام د حلب خار او همداراز د کندهار پیخي او کډوالو پړه هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري سالی خان په کوټه کې د اگست پر 8مه شوي برید په اړه هغه عدالتي رپورټ رد کړی چې نوموړی پکې په غلط بیانۍ تورن شوی. اول شوی چې نوموړی د اهل سنت والجماعت ناقانونه ګرځول شوی سغدریزې ډلې د مشر سره ملاقات کړی چې تصویران یې اهم خطر اغلی دي. که څه هم نثار ویل چې د په دې اړه ټولې پوښتنې ځواب کړي دي خو پرون یې مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړه چې رپورټ کې د هغه نظر نه دی اخیستل شوی. کوټه کې شوی یاد حمله کې 4 کسان وژل شوي وو چې ګڼ یې وکیلان وو. پړې نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته چودري نثار علی خان وویل چې د کمیشن پر راپور کې په نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ پر هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریز مخې ته راتللو په غیر یو طرفه راپور څنګه مخې ته راغې. چودري نثار علی خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه وه چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد دودیانوی هم د ملاقات کولو لپاره راغلی دی.
دفاع پاکستان کونسل چې د پیپلز پارټي
په دور حکومت
کې جوړ شوی دی نو هغوی ما نه د ملاقات وخت وغوښتو او ما ورله ورکړو او ما دا تسلیم کړی ده چې مولانا احمد لودیانوی هم په دغه ملاقات کې موجود و، خو هغه خاموشه ناست و او مولانا سمیع الحق صاحب او یو دوه نورو لیډرانو ما سره خبرې وکړې د شناختی کارډونو په حکله، نو ما څه غلط بیانی کړې ده. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې کمیشن لخوا تی 15 سوالونه کړی شوي وو چې ورته یې جوابونه ورکړل او لومړۍ پوښتنه ترې کړی شوې وه چې تاسو د اهل سنت و جماعت ډلې سره ولې ملاقات کړی وو. نو ما ورته وویل
اهل سنت و جماعت کے وقت سے نہیں ملا،
زد اہل سنت او جماعت ڈلے سر نہیں ملا شوے ریم اسلام آباد کے جلسی جلوسوں اجازہ ورکول یا نہ ورکول دا زما ذمہ واری نہ بلکہ دا ضلع انتظامی کار دے. خو زما پا پختن رات ہوئے لے شو چی نہ خو اہل سنت و جماعت دا سی سے اجازہ خوختی او نہ ورتا صدا سی اجازہ ورکڑے شوے دا درے ما پختن دا نکٹا پا حق لوا. نو ما ورتا ہوئے لچی دا نکٹا دا ایگزیکٹیو کمیٹی اخری غنڈا پا یو دیرشم دسمبر کال 2014 لسم کی شوے وا. دا دی روستو د غونډې نه کېدو وجه دا ده چې د بورډ آف ګورنرز غونډه نه ده شوې، نو د ایگزیکټیو کمیټه غونډه هم نه ده رابللې شوې. د څلورمې پوښتنې په ځواب کې ما ورته ویلي چې دا د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده او پنځمې پوښتنې په ځواب کې ما ورته وویل چې د سپیشل سکتر تعیناتي د قانون مطابق ده او هغه وزارتونه چې کار پکې زیات وي نو هغه ته یې تعیناتي کیږي.
د ذکر ده چې د اګست په 8 نیټه د کوټې سیول هسپتال شعبه حادثه د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژون کې برید کې د اویاو نه زیات کسان وجلې شوی وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د برید وروستو سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی وو او کمیشن د پیښې پلټنو وروستو تفصیلي رپورټ جاری کړی دی چې پکې په داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د دغه څرګندونو په اړه مو په کوټه کې د کارپوه سید علی شاه سره خبرې کړې. نوموړی وایي حکومت لرا د کوټې بمی برید په اړه د تحقیقاتي رپورټ ردولو پر ځای په کار دي چې په دغه رپورټ کې ورکړل شوي هدایات عملي کړي چې د رنګ د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې مرسته وشي. له سید علی شاه سره زموږ خبریال احمد الله خبری کړي، راځي چې په ګډه ته وښو.
چودھری نثار علی خان سے پرون خبری غونډه ته وینا وکړه او کم چې د کوټه کمیشن رپورٹ په حق لوي ویلا چې دا یو طرفه رپورٹ دی. تاسو څه وایي چې کمیشن کوم رپورٹ جاری کړی دی؟ داخله وزارت او د بلوچستان صوبایي حکومت چې کوم دی دا غي غلطیاں نشته پکې؟
زما په فکر سره دا خو د چودھری نثار علی خان صاحب ذاتی موقف دی. تر کومه حده پورې چې دا رپورٹ دی نو کینن دا ډیر جامع او ډیر پر حقایق باندې مبنی رپورٹ دی. ولې چې په دې رپورٹ کې هر اړخ کتل شوی دی، کاغا امنیتی اداری دی، کاغا اسپتال دی، کاغا نوری اداری دی، دا ټول موقف اخسل سوی دی او بیا ډیر شفاف انداز باندې دا رپورٹ دی هغه جوړ سوی دی. چودھری نثار علی خان صاحب دا خبره کوي چې ما موقف نه دی اخستی. نو که په رپورٹ کې تاسو وګورئ هغه کې دا لیکلی دی چې دوه درې واره چودھری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت وو و دې ته خطونه واسول شو او د دوی څخه دا سوالونه ځینې وسو چې د دې جوابونه راغی. لیکن چودھری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت داخله د وفاقی هغه څه جواب نه کی ور، نو داغه نتیجه دا سو چې ته په دې شي کې بالکل دلچسپی نه اخې او بیا چې کوم وخت دا رپورٹ مخې ته راشي نو ته دا وایې چې دا یک طرفه دی او دا صحیح نه دی.
چودھری نثار صاحب دا خبره هم کوي د مولانا احمد لودیانوی نه متعلق چې نمنګ د جلسې جلوس اجازه دا غو ورکړي دا نو سره ما کوم ملاقاتونه کړي دي. آیا د داخله وزارت لخوا دا څه اجازه نه ورکړل شوی؟ نو بیا مطلب دا پښتنې څه معنی لري؟
دا داسې دی چې دا خو کېنن د خپل موقف را لې چې هغه سره زنه ملاو شوی خو بارل هغه تصویرانو کې څه هغه پکې نه اسي. خبره دا ده چې څوک ملاوي دي نه ملاوي دا جلا خبره ده. لوی خبره دا چې پر نېشنل اکشن پلان باندې تر کومه حده پورې عمل درآمد شوی دي او بیا دا چې کوم سفارشات قاضي فایز عیسا صاحب ورکړي دي نو زما په خیال سره که زموږ ادارې او زموږ چې کوم لوړ رتبه خلک دي که چېرې هغه پر دې باندې عمل وکړي نو دلته د ترګرۍ خلاف چې کوم جنګ روان دی په هغو کې ډېر څه ګایډ لاینز موجود دي. نو زما په فکر سره دا چې کوم د جوډیشل کمیشن رپورټ دی دا باید چې حکومت کې بد نه ومني. حکومت باید چې د دې جسټس صاحب او د پاکستان چې کوم سپریم کورټ دی دا هغو شکریه ادا کړي چې ودوی ته په مفت کې دومره کار کار ورته وکړي، دوی په کار دي د دې څه زده کړو.
دغه راپور کې د بلوچستان په صوبایي حکومت هم تنقید شوی دی، تاسو څه ګڼئ چې واقعي صوبایي حکومت چې کوم دی هغه خپل کار صحیح نه کوي؟
زما په فکر سره د صوبایي حکومت کارکردګي ښه نه ده، که ښه وای نو داسې واقعات به نه کېدلی، دا خو د دوی ذمہ داری ده. او بیا که ته وګورې دا دومره غټه واقعه وسوله، یو ایم ایس سی د سیول هسپتال هغه بدل شو د خپلې نوکرۍ نه، او بل دا دی چې هغه معطل شلو، د دې څه آخوا ته ټول خلک په خپلو سیټانو باندې ناست دي. اخر یو د سزا او د جزا خو یو سیستم وي، نو که د سزا او د جزا چې کوم نظام دی هغه نه وي، نو بیا شیان نه شي کېدلی.
اردوونکو دا په کوټه کې خبریال او کارپو سید علی شاه چې زموږ خبریال احمد الله ورسره د کوټې بمی برید پاړه چې کوم تحقیقاتي رپورټ راغلی دی په هغه اړه باندې ورسره خبرې کړې وي. پر دې موضوع یوه لیکنه هم لرو، د ډیلی ټایمز په یوه لیکنه کې راغلی د کوټې د 8 اگست وسلوال برید تحقیقاتي کمیشن د ترګری پر ضد ریاست په نااهلۍ، لاپرواهۍ او ناکامۍ تورن کړي، او ویلي دي چې پاکستان د ترګري خلاف موثره بیانیه نه لري. د لیکنې مهمه برخه لمنه ورشاورو.
ډیلی ټایمز د سلیم سیټي لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د کوټې د 8 اگست د خونړي برید تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورت کې ولسی یا سیول حکومت په دې تورن کړي چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د نااهلۍ، لاپرواهۍ او ناکامۍ سره مخامخ دی او د سخت دریځۍ خلاف موثره بیانیه نه لري. د لیکوال په نظر دغه تر ډیره حده حقیقت دی او د دې هیواد زیاتره ولس هم دغه فکر لري، خو په دې رپورت کې د ریاست ایوازې ولسی یا سیاسي مشرتابه ته ګوته نیول شوې، د پوز پاړه پکې سندي ویل شوې، یعنی د دې ستونزې یو مخ پکې په ډاګه شوې خو بل پکې لپامه غورځول شوې دی. د تحقیقاتي کمیشن په رپورت کې دا موقف اختیار کړی شوې چې پوز د ترهګرۍ پر ضد کارویانې کوي خو تر شا یې سیاسي حکومت په موثره توګه نه ودرېږي. په دې لړ کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اړه ویل شوې چې په پنجاب کې د سخت دریځو ډلو سره اړیکې لري او د انتخاباتو ګټلو لپاره ورسره وخت په وخت اتحادونه کوي. لیکوال وایي دا خبره سمه ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند ډیر رجحان مذهبي اړخته دی او د انتخاباتو پر مهال د سخت دریځو ډلو ملاتړ ترلاسه کوي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وړاندې د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او ایم کیو ایم اتحادي حکومت وو او هغوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د پوز تر شا ولاړ وو، نو هغه وخت ولې ترهګري له هیواده ختم نه شوه؟ بلکې دغه ګوندونه خو په تیرو انتخاباتو کې کمپاین ته هم نه پرېښودل کېده. سلیم سیټی لیکي دا هم یو حقیقت دی چې په پاکستان کې زیاتره د مذهب په نوم سیاست کیږي، خو په دې هیواد کې مذهبي سخت دریځو ډلو د پوځي حکومتونو پر مهال ډیره وده کړې. معنی دا ده چې سیاسي او پوځي حکومتونو د خپلو واکمنیو لپاره یو شان مذهبي ډلې کارولې دي. بلخوا د پوځ پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل کار د مودې پر مهال ویلي وو چې د دې هیواد لپاره د بهرنو هیوادونو په نسبت ترهګري لوی خطر دی. همدغه خبره د پوز موجوده مشر قمر جاوید باجوا هم کوي او وایي چې د ترهګرۍ تر ختمېدو به پوځي کارویانې او عملیات جاری ساتي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټد پاسا سلورو بجو.
مشال لډوته غوګستیزو پیښور ته د خامی وطن پټۍ مشروای د پاکستان او افغانستان اړیکو د خکول لپاره باید د صوبایي سمړیو په کچا اهم د همکاري کمیټي جوړ شي. نو موري پروم پیښور کې تر یو خبری کانفرنس اوروستا مشال لډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت باید تر راتلونکو ټاکنو پورې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او د وسایلو په تقسیم کې د سما برخه ورکړل شي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر ته دا سپیکر صاحب طرفه مونږ په تجاویز باندې لګلې ده. زه امید لرم چې د جنوري په میاشت کې به دا هغوی وفد راشي. دلته به مونږ سره وخت تیر کړي بیا به زمونږ وفد هغې نه پس ځي. چونکې د پاکستان او د افغانستان تعلق ډېر اهم دی او زمونږ مشترکه ډېر مسایل هم دي. د هغې لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دی چې سو پورې دا تعلق خشوی نی مونږه مخ پړاندې شو ته.
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دی وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو اولس تا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
مونږ هم په دې حیران یو چې رپورټ یې په پارلیمنت کې پیش کړ. پکار داري چې دا کمیټي چې دا نواز شریف جوړ کړی و چې خپل اتحادان مخکې په اعتماد کې اغوستو نور دا سامرا پارټۍ چې دی په پارلیمنت کې ټول په دې حق کې دي. په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د هغه ګوند د سرشمیرنې لپاره په بیا بیا مرکزی حکومت نه غوښتنې کړې وې او اوس وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې اعلان کړی دی. خو پکار ده په دې بهیر کې د پښتنو سرشمیرنه په سمه توګه ترسره شي.
دلته 18 کاله داسې مردم شماری نه شوي. د وسایلو تقسیم زمونږ منصوبه بندي دا ټول په دینه متاثر شوی دی. لہذا اوس یې دا مارش کې دوی ټایم کې خود او مونږ غواړو چې زر تر زر دې په دې باندې عمل وشي او مردم شماری دې په دې ملک کې صحیح طریقے سره وشي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په ان ایف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وفاق نه د سمی مالی پنګي غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال اډوتا اوغستی اوریدونکو په مومند ایجنسی کې د جمعیت العلماء اسلام پرته ټولو سیاسي ګوندونو د اف سی آر قانون ضد مظاهره کړې او د مظاهره چانو غوښتنه وه چې خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمې زر تر زره شامل کړل شي. همداراز دغه مظاهره چانو د غلنۍ په لوی سړک د اف سی آر ضد نارې وهلې او وروسته یې بیا هلته پرلت وهلو. په دې مظاهره کې جمعیت العلماء اسلام ګوند برخه نه واخیستې ځکه چې هغوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالف دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواس ترګزی راکوي.
دا محمد ایجنسی د سیاسي اتحاد لخوا په غلنۍ کې د گو اف سی آر گو یا باید اف سی آر دی ختم شي مظاهره وشوه. په دغه مظاهره کې د محمد ایجنسی د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړ. په دې مظاهره کې وویل شو چې باید د اف سی آر د ختمولو لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړی شي. نثار مومند فاټا سیاسي اتحاد موجوده مشر دی او وای
چې د پښتونخوا خلک چې په 2012 کې د عوامي نېشنل پارټۍ د حکومت په وخت کې یو قرارداد پاس کړو چې دا قبایل زمنګرونه دي او د پښتونخوا کې زم کوي او په 13 تاریخ غالبا په دغه ورځ باندې د پښتو سملای بل یو ریزولوشن پاس کړو او قرارداد پاس کړو او د اغینه مخ کې چې دغه کمیټې چې کله وګرځیدانو اغینه 90% رایه راغله. نن هغه خبره ډیره واضحه ده چې اف سی آر د منځ کې کني اف سی آر خبره ډیره خلاصه شوې ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود ایجنسی مشر ساجد محمد مظاهری ته د وینا په وخت وویل چې هغوی د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون منلو ته هیڅکله نه دي تیار. باید د وزیر اعظم لخوا د کمیټې په سفارشونو دي عمل وشي.
صرف یو پیغام دے اور هغه پیغام مولانا صاحب ته دے. مولانا صاحب تار دے کی دا خبره کوي چې د 1973 آئین خالق چې کوم دے دا زما پلار دے بټو صاحب چې کوم دے هغه په دې باندې فخر کوي. موږ قبایل خو نور څه نه غواړو, صرف او صرف د 1973 آئین غواړو.
د جماعت اسلامي محمود جنسی مشر سعید خان وویل چې تر څو د اف سی آر قانون ختم شوی نه وي تر هغې به هغوی احتجاجونه کوي او د حکومت نه به د یاد قانون د ختمولو غوښتنه کوي.
چې په دوه میاشتو کې دننه دننه سنجیده قدمونه وانخیستی شو په دې کې څه کمی پاتې شو نو زموږ به په اسلام آباد کې د هغې لپاره درنا وي. اتم فروری باندې به چې هغه احتجاج او درنا په شکریه کې بدل شي نو زه تاسو له د اف سی آر د ختمېدو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو مبارکي درکوم.
یا د مظاهره د محمود ایجنسی د سیاسي اتحاد او د پاکستان پیپلز ګوند محمود ایجنسی د مشر فاروق افضل په مشرۍ کې وشوه چې مظاهره چانو د غلنۍ هډ کوارټر نه په لوی سړک پیاده تګ وکړو او د اف سی آر ضد نارې ووهلې. شانواز ترکزی, مشال ریډیو, محمود ایجنسی.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه لښوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده,
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زو پېښور ته خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله پریدي پر وزیر اعلی فیروز خټک د درغلیو تورونه لګولی دي. د صوبې احتساب کمیشن نوموړی څه موده مخکې د درغلیو په تور ونیو او د معدنیاتو د وزیر په توګه یې دنده ختمه شوه, خو دی وایي چې سیاسي بدل ترې اخیستل شوی. ضیا الله پریدي پرون پېښور کې تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه یې ټول ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي. تر اوسه د وزیر اعلی دفتر پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
ضیا الله پریدي خپلې خبرې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی فیروز خټک تورونه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدلې اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي. دوی ویل چې باید وخت راغلی وی چې عمران خان یا فیروز خټک بچ کړي یا د خپلې پارټۍ نظریه, ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دی او دغه عمران خان ته هم حواله کړی دی. او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې صوبې د تباهۍ نه خبرول دي.
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباهۍ یو تشویر خورو, ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن د هغه ثبوتونو ته ما پیش کړ د پرویز خټک د پارټۍ او د پښتنو دشمن دي. صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباه کړ, نه عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرل باجوه صاحب ته مې یو ریکویسټ یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پارټۍ د بچو په حواله اپیلو.
جله اپریدی چې خوشه یو کال وړاندې د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورنو کې نیول شوی وویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی او د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستې او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوی مشر لانی ټاکل شوی. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنانو کې احتساب کمیشن نومولی وو, خو له هغوی په ضد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوی.
بالکل وکټمایزیشن دی ذاتیاتو باندې بختو کې وته ذاتیات وي. ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول رضی وزیر اعلی سره کور کې کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
د دوی زیاته کړه چې رقامي وطن پټۍ د غړو په ضد عمران خان پخپله دا بدنونه خبرې کړي دي، خو له تر اوسه پورې د هغوی په ضد هم له صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړې. ولې د دې تورونو په اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېرو هڅو وروستو تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمین سره په دې اړه بسلا کوي، د هغې وروسته به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال لړیو ته وګستې پنځه نیمه بجې شوې او نیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې لاغوي د خبرو لنډیز وګورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټې د اتم اگست د بری د پلټنو د کمیشن رپورټ یو اړخیزه دی او په دې رپورټ کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړی. د جمعې په ورځ په کویټه کې د اتم اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی و. په دغه رپورټ کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوې چې په نظامي توګه راتراګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوې دی. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره د افغانستان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده. د کامی وطن ګوند مشر افتاب شرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي. محمود خان اچکسی نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خان شهید د درې څلوېښتم تلین پر مهال د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورټ هم نیوکې وکړې. نن د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادی د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده. د غلنې په لویه لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو. الته نن د خیبر ایجنسی اتحاد له اړخه د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د اف سی آر ضد یوه جرګه وشوه. په دې جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي مشرانو، د ځوانانو اتحادی مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به څه نتیجې ونه لري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل هر هغه هڅه چې په دغه هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د بشري حقونو د سر اداره هیومن رایټس واچ وایي د عراق حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور څلورو کسانو ته پانسیانی ورکړي دي.
داونی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز غواندي کوردونکو په دینمای کې د شام د حلب خار همدارز د افغانستان د کندهار پیخي او همدارز د کډوالو په اړه هم ریپورتونه لرو. خولمړې زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره خستي سیراج زهیر ته وښي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه کلی کې د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترک مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمیرنې پیلېږي چې لکه بل به یې آئینی ذمہواري ترسره شي. د ادارې په وینا دا به شپږمه سرشمیرنه وي. له دې وړاندې پنځمه سرشمیرنه په کال 1999 کې شوې وه، خو که وکتل شي نو داین مطابق هر لس کاله پس سرشمیرنه کول ډیره ضروري ده. نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمیرنې کول پکار وو، خو له بده مرغه ونه شوې. په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندې نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواري دي پوره کړي او د سرشمیرنې بندوبست وکړي، خو حکومت په بیا بیا د ځنډ لار خپلوله. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسې بنیادی ضرورت دی د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څانګه کې هم منصوبه بندي نشي کولی. سرشمیرنه یوازې د خلکو سرونه شمیرې لرل ندی بلکہ ددی پوج د قائمی صوبائی او مقامی حکومتونو انتخابی حلقے ہم جوڑا ولی شی نو پدا وجہ د جمہوری حکومت لپارا سرشمیرنا ڈیرا ضروری دا ادری آخری کی وائی اس چی حکومت اعلان وکڑو نو باید چی دا اعلان عمل کرے شی او پدا سی طریقہ سرشمیرنا وشی چی پاک صاف وی او چاته پر د گوتو پورته کول ضرورت پیخ نشی د ملک او کام پر مختګ هم په سرشمیرنا کې پټته د دې ترڅنګ د پیخور نخ پرې دن کې اج ورس پڼ خپل ادری کلی کې د پیخور ارمی پبلک اسکول په پیخه کې د شې شو ماشومان د دویم تلین په موکا وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې په دغه ماشومان ظلم کوونکو باندې بحث کلا رحم نه خړل کیږي د غرنګ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلی د هر ماشوم د وینې بدل به اغستې شي د ادری په وینا په کال 2014 کې لدی پیخ روستو حکومت او عسکری مشر والی په ګډه سره د ترهګری پر ضد کامی تګلاره جوړ کړه نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې موقع باندې دا ژمنه وکړي چې د کامی اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي ادری مخکې لیکي چې پیخور ارمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وا چې ټول کام یې یو موټی کړو او سیاسي مشر والی خپل اختلافات پرته کې خودل او په دې معامله باندې یو خوله شو نو نن هم دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده باید چې د پاکستان سیاستوال د خپل ذاتی مفاداتو پر ځای کامی ګټې په نظر کې وساتي او ولس ته تحفظ ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اکنامک ٹائمز مجللی کی د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورٹ کې ویلی دی واشنگتن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سخت خبرې وکړي چې له پاکستان په افغانستان کې بدمنی خوروي بلخوا اټلانټیک مجللی کی د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي خو لا هم د دغه هیواد په اړه د هغه د پالیسۍ په اړه
اکانومک ٹائمز مجلہ لکھی دا امریکہ دفاع وزارت کانگریس تا پخپل یو رپورٹ کی ویلی هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دی اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري په آزاده تګ راتګ کې ویل دغه ځای په افغانستان کې بدمنی خوروي په دغه ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي پینټاګان د 2018 کال پخپل رپورٹ کې چې سناسل پانه دی ویلی د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده تګ راتګ کوي په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د دې رپورٹ ته جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغو ډلو د ختمولو په اړه سندې شوی او باید واشنگتن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بیګناه خلکو په وجنه کې اسلری په دغه رپورت کې دا هم ویل شوې دي که څه هم په افغانستان کې د القاعده د مشرانو خلاف بریدونه شوې دي خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعده او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستان اوزی خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه به د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه څه پالیسی جوړوي د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي د افغانستان د اقتصاد او 50% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیه تر ټولو زیاتې پیسې په خپل امریکا ورکړې دي مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او کنه په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینه دغه هیواد هغو وسوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدمنی خوروي مجله زیاتوي ډانلډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ٹرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارا پر مخ یوسي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال رادیو ته وګرځي. اوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رای اخلي چې له مخې یې د شام له حلب ښار څخه د ولسي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکي تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل شوې وه په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونې د تورنو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د مشالډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. د دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیري ته وړاندې کیږي. د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منتخب غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شوو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیمن وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک همداشان له بانکي منتخب غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملي کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبې په ورځ په حلب کې په زرګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یوه ورځ مخکې درېدلې وه بیرته پیل شي. د سوریې حکومت دغه بهیر چې روسیا او ترکیه پرې موافقه کړې وه وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبې په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډې پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویترس د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم، خو دوی وهڅولم او دلته یې راوستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پاو سره نه وای تاسو به لا ورانه لیدلې وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یوه اوسیدونکي رویترس ته په ژړغوني آواز وویل: دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې له منځه یووړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جومات و چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو، خو اوس له منځه تللی دی. هېڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حلب کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، رایټرز خبر ایجنس لیکي د آسټریا پولیسو د غیر قانوني کډوالو د نیولو په خاطر د هغو ټرینونو او لاریو تلاشیانې پیل کړې دي چې د شپې د اټلی نه آسټریا ته سامانونه وړي. آسټریا چارواکي وایي دوی هر ورځ د سلو نه تر یو نیم سل پورې داسې کډوال نیسي چې په غلا آسټریا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د آسټریا پولیسو د هغو لویو گاډو تلاشي پیل کړې ده چې د شپې د اټلی نه آسټریا ته سامانونه راوړي. د دغو گاډو په اړه داسې رپورټونه دي چې غیر قانوني کډوال پکې په پټه آسټریا او یا نورو هیوادونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په سر کې د اریتریا یوه ښځه او خاوند د ټرکونو په یو ټرین کې ناست وو. دغه ټرین د اټلی نه آسټریا ته را روان و، خو په لاره کې د سخت یخنۍ له وجې د آسټریا په تیرول صوبه کې امړ شول. په 2015 کال کې هم د آسترییا پولیسو په یو گاډي کې د یو او یو کډوالو مړی موندلی وو چې غوښتل یې آسترییا ته ولاړ شي. د دغه هیواد پولیس چارواکي وایي دوی ویره لري چې غیر قانوني کډوال په دغو گاډو کې په پټه کینی او اکثره بیا د داسې پیښو سره مخامخ شي. د تیرول سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د شپې د 10 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د ټولو مال وړونکو گاډو تلاشیانې کوي او زیاتوي کډوال آسترییا او نورو اروپایي هیوادونو ته د راتګ نوې لارې لټوي. دوی په سخته یخنۍ کې هم په مختلفو لارو کې په ولاړو گاډو کې کینی او هڅه کوي چې آسترییا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. پولیس وایي دوی هره شپه په -4 ډیګري ټمپریچر کې داسې د 10 ټرینونو تلاشی کوي چې پکې سامانونه د اټلی نه آسترییا ته راوړل کیږي. آسترییایي چارواکي وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د جنگ جګړو له وجې خلک د یو خوندي ژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو هم سفرونه کوي او اکثره پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. بلخوا هنګري او میسډونیا هم په خپلو سرحدي سیمو امنیتي عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او څارنه یې وکړي. زیاتره کډوال د اوبو د لارې اټلی ته ځي او بیا شمالي هیوادونو لکه آسترییا، جرمني، سویډن، ناروې او نورو اروپایي ملکونو ته د رسیدو کوششونه کوي. د آسترییا د داخلي چارو د انساني قاچاق د څانګې مشر وایي دوی هر ورځ په دغه هیواد کې د 100 نه تر 150 پورې غیر قانوني کډوال نیسي. په دغو کې زیاتره کډوال په مال وړونکو او مسافر وړونکو ټرینونو کې وي.
اردوونکو مشال ډو ته غوږ استئ. د کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. د کډوالو نړیواله ورځ په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې ومانځل شوه چې دغه ولایت ته راستنه شوي کډوال د سرپنا د ستونزې تر څنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د رستنو شو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې رستنو شو افغان کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د کار زمينه هم برابر شي.
کوم ماجن چې د پاکستان راوړي اتیا سلنې په ننګرهار کې پات کیږي، ها کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور د پاره شیلټر دی، هر کور د پاره کوټې دي، بربر غوښتنه کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمينه برابر کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نومره ورکول شي. څنګه چې د مخکې خارګوټي په غاصبین ونی ولا او چې ته دا نوې خارګوټي هم افتا کیږي او دا
د ننګرهار د کډوالو د خزو د شورا مشر کلسوم وایي چې د 13 کلونو رئیس په ننګرهار کې د کډوالو خارګوټي جوړ شوی چې لا هم د بنیادي سہولتونو څخه بې برخې دي. پدې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په 10 زرو افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپناه بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري موین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره 2 خارګوټي په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا 10 زرو کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې دغه سرپناه ازمکې توضیح او ویز انت سرپناه جوړ کړي. غیر د کابل او ننګرهار نو ټول راتلونکو کې موږ امکانات لرو، ان شاء الله کابل او ننګرهار کې به دا زمينه برابرې کی او دا ستونزه به نږدې ورځو کې حل کیږي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازي وایي چې په 2014 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه تر 1 ملیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 6,60,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور.
یو نا سب درزو شو په بزدا مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکدا چې دا غمن نشوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اذنکو تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو افغانستان ته افغان چارواکي وایي چې د کندهار هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو وجونکو باندې زر ونیسي. اوردونکو دغه 15 کارکونکي پرون له خپل موټر چلونکو سره یو ځای وجل شوي. نور تفصیل د فرشتي جلال زئی په دې رپورت کې اورو.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر 15 ښځینه کارکونکو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی حملې عاملان به ډېر ژر ونیول سي. ښاغلي شمسي بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د دې ښځو د قاتلینو په اړه په څېړنو کې یو لړ مهم معلومات ورته رسېدلي چې د هغوی په نیولو کې به مرسته وکړي.
امنیتي او کشفي ما با یک سلسله شواهد او مدارک دست یافته.
هغه کسان چې د حکومت او د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي هڅه کوي چې د خلکو د پرمختګ او په ځانګړي ډول د ښځو د فعالیتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. د کندهار د والی ویندوی سمیم خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالفان د جبهوي جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې پر ملکی خلکو او مامورینو د داسې حملو په مرسته د ځان موجودیت ثابت کړي.
د دولت مخالفین دوی د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړي دي. کوشش کوي چې د ملکی اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې د دفاع لپاره څه په لاس کې لري هغه خپل هدف وګرځوي.
د کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر 15 ښځینه مامورینو او د هغوی پر موټر چلوونکو د پرونی خونړۍ حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د کندهار د هوایي ډګر قومندان احمد الله فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځې د میدان عادي مامورینې وي او د ښځو د تلاشۍ په برخه کې کار کول. هغه پر خپلو همکارانو د حمله په شدت وغندله. وی ویل
زموږ د کلتور د نجات څخه یو نارینه نه شي کولای چې ښځینه تلاشۍ کړي. نو دا د هوایي ډګر یو 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 عاشد ضرورت دی. لکه په یو شفاخانه کې چې نرسي یا ډاکټر ته ضرورت ده.
د کندهار د هوایي ډګر قومندان څرګنده کړ چې لښتلژ سرویش چې د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې په خدمت لګیا دي. هغه وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې له مسؤلو ادارو سره بحثونه پیل کړي دي. خو د کندهار د ښځو چارو رئیسه رقیه اتکزی وایي چې داسې حملې شاید د لنډې مودې لپاره د ښځو فعالیت ته خنډ پیښ کړي او ویره خوره کړي. خو د کندهار ښځې د پرمختګ لپاره له خپلې لارې نشي منع کولای.
شاید یو دوه ورځې او درې ورځې یو څه سختګي داسې په دې مابین کې، اما فکر نه کوم چې ټولې نجونې په مکاتب څه چې دي مکاتب خپل مکتبونو ته دي یا شاتګ وکړي یا هم دوی زړونه ښه کوي. باید چې موږ مقامات ورته وکړو او تر څنګ خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بېسوادي او د بدبختي چې موږ ټولې نن ورځ سره لاس کړی باندې باید دې ته پای ټکی کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر د حمله غندلې ده او په دې اړه د بیړنیو شفافو او خپلواکو څېړنو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حمله وحشیانه بللې او د افغانستان د دښمنانو کار بللې ده. د اجرایي رئیس له دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کندهار کې پر ښځو د حمله د افغانانو د کلتور، اخلاقو او ټولنیزو ارزښتونو مخالف کار دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دوه اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي.
د بلاستونی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
مشال لړو ته غوګستی اوردونکو د باروډونکو موټرو د ډرایورانو او مالکانو د کاري اعتصاب شپږ ورځې وشوي. لا هم لباره ډکه موټرې ولاړې دي، خو ولایتي چارواکي وایي اوس له مرکزه پلاوی راغلی ترڅو د دوی ستونزې له نږدې نه وڅېړي. په نور حال زموږ خبریال شمع محمود شینواری راکوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک خاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته زر روپۍ، پنځه سوه ترافیک غواړي، دوه سوه عسکر غواړي، چورې نقلولی چې دې دنه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړي، اسکر هم ولاړي، ترانسپورټ والا هم 3000 روپۍ چې ترانسپورټ اخلي، یو نیم زر روپۍ به ترافیک اخلي. دغې ځنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي، مزار ته چې رسیږي هلته هم دغسې ده. دغې ځنه چې بیرته واپس راځي کنټي والا، هر ځای کې کنټي والا وزن زیات باروي، دغه نه پیسې اخلي خوشي کوي. چې کوم وزن پوره ده هغه نه کلاوي ودروي، وایي ودرېږه ته چې وزن پوره وي هغه ودروي.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې ځای ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زموږ نه 2000 روپۍ وروره مصرف کیږي، 2000 روپۍ مصرف کیږي، 3000 روپۍ 15000 ډیزل خوري، موږ ته 9000 روپۍ هم نه پاتې. هغه نه زموږ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی هم نه کیږي. در په در مزار نه چرکت کوو لارې بارو پیښور ته، مزار نه کمیشن زموږ نه 3000 افغانۍ کوي، په کانټا کې 15000 شپږزر اخلي. وزن چې څوک باری وروره هغه پریدي، چې وزن وروره نه پریدي کم باری هغه وروره پارځای کې لانجه ده، پارځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی ترڅو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئات راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي ترڅو ستونزه د یو تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی، زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، پوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي ترڅو عوایب ته زیان ونه رسیږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارډونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هر ورځ 70 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوردونکو مشال رادیو له سهار 9 تر ماښام 6 بجو پورې ستاسو لپاره خبرونه لري. همداراز خبرونه، مرکه او اونیس پروګرامونه اهم وی. خو د دې ترڅنګ چې کله هم تاسو غواړئ د مشال رادیو خبرونه واورئ، د مشال رادیو د لومبۍ ورځې نواخلا تر اوسه پورې نو هغه تاسو زمونږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. په ویب پاڼه کې مونږ خپلی او خوندوري ویډیوي رپورټونه او همداراز مرکې هم لرو. اوس د نن ورځې د نه ساعته خبرونو وروستۍ شیبې دي، درې منډه کم شپږ بجې شوي. راځئ چې له نیسا جمله وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د کویټې د 8 اگست د برید پلټنو کمیشن رپورټ یو اړخیز دی. په دې رپورټ کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړی. د جمعې په ورځ په کویټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی و، چې په کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوې وې چې په نظامي توګه راتراګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د قومي وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې بیا پر ځای کولو لپاره د افغانستان لسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی دغو سیمو خلکو ته ورکړل شي. محمود خان اچکزي نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خر شهید د درې څلوېښتم تلین پر مهال د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورټ هم نیوکې وکړې. نن د مومند جلسې په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادی د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده. د غلنې په لویه لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته. وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو. التانن په جمرود پریس کلب کې د خبر سیاسي اتحاد لاړخه د اف سی آر ضد یوه جرګه وشوه. په دغه موقع د جرګې ګډونوالو ویل چې اف سی آر قانون دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه باس نتیجې ونه لري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته ویل هر هغه هڅه چې په دا هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د بشري حقوقو د سر اداره یا هیومن رائټس واچ وایي د عراق حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور څلورو کسانو ته پانسیانی ورکړې دي. او رپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې سانوژن کې حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د پیښې ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده.
هم دې سره د مشر ورځې نه سات خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجه به ساسې په وړاندې بیا حاضر یو. تر هغه پورې د مشال ډو ټول ټیم او خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړي. خو که پر همدې څه پاتې شوي نو تاسو د ډیور ډیو خبرونه هم اوریدئ. د الله پامن خوشبخت.